السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو د پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. په تیر یو پروګرام کې د افغانستان د سولیز بدلون د بنسټ رئیس ډاکټر فاروق اعظم په ملک کې د بندونو د جوړولو په ضرورت، ګټو، اهمیت او په دې برخه کې د ستونزو د حل په لارو چارو وغږیده. نن د اوبو د نورو بندونو او اړوندو مسلو په حقله د ډاکټر فاروق اعظم د مرکې پاتې برخه خبرو. تاسو نه مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غږ خبرونه اورئ. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف موضوعات او مسائل مطرح کوو. ملمانه مو په ټاکلي مسلې باندې خپل نظر بیانوي. قضاوت تاسو درنو اوریدونکو ته پریږدو. ډاکټر فاروق اعظم، د افغانستان د اوبو د تنظیم او د بندونو په باره کې د څو حوزو په حق لمو په تیر پروګرام کې کافي معلومات ورکړل. نو اوس بل سوال دا دی چې کا حکومت د کونړ د سیند پاسه بند جوړ کړي، چې ویل کېږي چې ډیره لویه پروژه به وي او زخت ډیرې پیسې ورته پکار دي، نو څه فکر کوئ چې افغانستان ته به څه اقتصادي او سیاسي ګټې ولري؟ کله ګروسه په دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي ډیر به خوشاله شو. اوس راځو دې ته چې د کونړ په دې درو کې د اوبو د تنظیم څه امکانات شته؟
په کونړ کې تاسو ولر سي دا چې د جلال آباد صدر ته د رې نور د اور په سر د باټل دی او د مزار تر د پیج درا ده دا کونړ ټول درې درې دی.
ها،
کدا د درې د مو په داخله کې موږ کوچنی بندونه جوړ کو او دغه د اوبه چور تر روان دي، دغه موږ کنټرول کو، هم په زیرزمینی اوبه ډیرې سي، هم په شاته نور چې د شتون دي، مثلا کمبیاری دي په نو دا به اوبه سي، هم په موږ لږ برق تولید کو، هم په پر دغه باندې سړی خونی جوړې کو چې د جلال آباد میوې پکښې کې وساتو، سبزیجات وساتو، هم به آب و هوا ښه سي، او هم به مواشي او مالداري پکښې تقویه سي. دا کوچنیو بندونو تجویز ما ورته کړی و چې دا وکړي. بیا چې هغه وخت ما ته ډاکټر اشرف غني ویلي و چې دا د اوبو د منابعو د تنظیم کار ته وکړه، ما مفصل طرح وړاندې کړ چې د اوبو افغانستان اوبه موږ څنګه کنټرول کړو، څنګه خپل مالکیت په مهارت باندې خپل کړو. بیا هغه البته چې بیرته بیا پښیمانه شو هیوادیسو، نو په دې ترتیب یعنې لارې سته چې موږ څنګه د افغانستان اوبه کنټرول کړو او د همسایګانو سره موږ په یو سم حساب باندې
معامله وکړه. ډاکټر فاروق اعظم، دا د اوبو د بندونو جوړول یو خود سیلابونو مخنیوی دی، بل د اوبو ذخیره ده، یعنی ډېرې فائدې تاسو بیان کړې. که دغه کارونه لکه څنګه چې تاسو تجویز کړی دی یا هلته کوم پلان موجود دی په افغانستان کې دا ترسره شي آینده څو کلونو کې، دغه اوس چې دومره ضرورت لري برق ته د نورو ملکونو نه برق په پیسو اخلي، دا د افغانستان د برق ضرورت خو به حتما پوره شي؟ لکه څنګه چې تاسو ویلې نور به خرڅم کی کنه په نورو ملکونو باندې، که د کونړ بند جوړ شي
دا ټول بندونه اوس وګوره افغانستان په تاسو تصور وکړي چې د ترکمنستان دغه یو څو وخت مخه کونړ ته اشرف غني تللی و ویل چې د ترکمنستان برق تر راولم. دا ډېر د افسوس خبره ده چې د ترکمنستان برق د هغه ځای څخه راولي کونړ ته، او په کونړ کې د برق د تولید عظیم منبع ده. نو زه خو وایم چې نه، دا کار په موږ خپل کار باید په خپله کړی وای. دا ولې کېږي لکه ما چې د مخه وویل چې د او پر سر باندې خارجان نه غواړي چې جنجال همسایګان وسی، او په عین حال کې غواړي چې د افغانستان په نورو متکی وي، د همسایګانو څخه برخه راسي، بلې بیا دی ورکوي ترې وخته پورې بیا به زموږ په غاړه وي، موږ به پرتو ته احتیاج و، هغوی ته موږ ته وای 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 کاکا څه کوي په دا 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 بند جوړې دا د پارک چې زه غواړې پارک د همسایه درته روانم، دغه ستو د برق خپل چې غټ رود به یې دغه څه نه کوي. یا مثلا همدغه سي موږ په 5 میلیونه ټنه غنم هر کال واردو خوري، 5 میلیونه ټنه غنم دا منل دی چې موږ تقریبا 5 بلین میلیارد متر مکعب اوبه واردو. دا معنا یعنی معنا موږ د اورودو پر غاړه ناستیو او بره واردو، دا ځکه دا غنم خو مو یو چا کړل دي
خود. بله،
په اوبو کړل سی ویتی موږ په پیسو دا غنم را نیسو، لیکن د خپل ورود پر غاړه ناس یو، هم برق په پیسو د بل چا راوړو، هم غنم د بل چا راوړو خوري، دا ګرد او اجالتان نور څوک پیسې ورکړي چې حق سکوت دی. یعنی ژغ کوم مکوه دغه واخه دا وخوره د زاري مار په اصطلاح، دا نور ژغ مکوه. دا په حقیقت کې ډېر مضر پالیسي ده، باید د حکومت ورته متوجه وای. او ما په بار د حکومت دا تشریح کړې ده چې برق دوالي ده، چې برق هم ډېر مضر دی، او د اوبو د غذایي مواد بې ضرورته رواردول هم ډېر ضرور دی، مضر دی، دا ځکه چې موږ په حقیقت کې اوبه واردوو. نو دا یعنی د غذایی مواد سلف سفیشنسی چې ورته وایي چې په خود کفایي، هغه موږ حاصلولی سوای بالکل. حتی موږ کولی سوای چې موږ د خود کفایي سره یو داسې د غذایی امنیت پالیسي جوړه کړې وای. مثلا ما حکومت ته دا تجویز کړی دی چې په ننګرهار کې تاسو ډېر غنم مه تشویقوئ، دا ځکه چې ننګرهار خصوصا دغه د جلال آباد او د لغمان دا منطقه دا دونه داسې موقعیت لري چې د افغانستان هیڅ منطقه یې نه لري. آب و هوا یې ډېره ښه ده، اوبه کافي ډېرې دي، ډېرې وافرې دي، هوا یې ډېره ښه هوا ده، کال دولس میاشتې پکښې کې زراعت کېدای شي، خلک یې ډېر زحمتکشه خلک دي، ډېر پرکاره خلک دي، او دوه لوی بازارونه ورته ستا د درې درې ساعتو په واټن کې. یوې خواته کابل دی، شپږ میلیونه نفوس لري، درې ساعته لار ده، دوه نیم ساعته لار ده. بلې خواته پېښور دی چې اته میلیونه نفوس لري، د درې ساعته لار ده. داسې موقعیت هیڅ یو ولایت نه لري. داسې په دې ځای کې باید د غنمو پر ځای چې ډېر اوبه هم غواړي او ډېر بازار هم دا نه دی، موږ کولی شو چې بل ځای چې خنصور کې په هرات او هلمند او دې ځای کې یا په شمال کې غنم وکرو د مملکت ضرورت په نفکو، دلته دې میوه او سبزیجات ترویج شي چې دا ډېر هم ګټه کوي او سړي خونې دې ورته جوړې شي. دا ځکه چې کونړ باندې که موږ د برق بندوبست وکړو، نو دا خو دلته سړي خونې به کافي ډېرې جوړې شي. حتی که دا کوچني بندونه جوړ کړو، د سړي خونې جوړېدای شي. که دا سړي خونې موږ ولرو او دغه زموږ میوه چې جلال آباد او لغمان نو دې منطقو کې کېږي، دا کې موږ یې دلته وساتو میوه او سبزیجات، موږ کولی شو چې دا و پېښور او کابل ته ورکړو او
ډېر زر ورسېږي، ځکه چې فاصله کمه ده.
فاصله کمه ده، ژر په طبیعي لحاظ ژر رسېږي، او هوا ګرمه ده، او هم ژر رسېږي د مارکیټینګ په حساب، دا ځکه چې دوه لوی لوی مارکیټ دي او ډېر ضرورت لري چې دا منطقه هر څونه ډېر شی وکړي هم دا مارکیټونه جذبولی شي، بغیر د دا چې لابي ورته وسي، بغیر دا چې خارج ته ولاړ شي. نو دا یو ډېر لوی کار دی. موږ باید دغسې یو زراعتي فکر ورته وکړو چې خپل هغه شی وکړو چې هغه موږ ته مارکیټ او بازار لري. په ناکه شیانو مثلا په شولو باندې موږ اوبه ډېرې مصرفوو، دا یا فرضاً نور نو دې کراپینګ پټرن چې دی، دا تناوب زراعتي دی، ته طریقه د زراعت دی، ته باید موږ ډېره توجه وکړو. زما خپله حکومت ته بار بار دا پیشنهاد کړی دی چې دا د زراعت له نګاه څخه تاسې جلال آباد ته دغه د مشرقي سیمې ته ډېره خاصه توجه وکړئ، او په دې کې زراعت یو ډېر دغه نه غواړي، عصریتوب ډېر نه غواړي، البته که اوسې خو ډېر ښه دی. نه، دغه لار وښوول شي. مثلا سړې خونې کوچني بندونه خو ته حکومت په خپله بودجه جوړولی شي، چې دوه کوچني جوړ کړي او پر هغه باندې سړې خونې جوړې کړي، او دلته د زیر خلک تشویق کړي چې میوه او سبزیجات وکړي او په دې خونو کې وساتي، او کال دولس میاشتې دا دوه مارکیټو ته دغه. یعنی خلکو سره یو لږ کومک وسي، فکري کومک وسي، ذهني کومک وسي، او د وسایلو کومک وسي، او حکومت هم یو ابتکار وکړي، حکومت هم یو لارښوونې موقف خپل کې، یعنی چې یو ملي حکومت وي، نو دا کار بیا کېدای شي او د خلکو ډېر په نفع ده.
ډېر زیاته مننه د امریکا غږ شاره رادیو درنو اوریدونکو. ډاکټر سیف فاروق اعظم، په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو او د بندونو نه د استفادې په مختلفو طریقو باندې غږیږي، یو د کله کله پیچبنی کیږي چې د اوبو کمواله به یو وخت د دې سبب شي چې نړیوال بحران به تنه جوړ شي، او ډیر ملکونه اوس کوشش کوي چې د اوبو په برخه کې پالیسي ولري، مختلفې پالیسي ولري. نو زه غواړم چې دغه د اوبو د بحران په مسله باندې ډاکټر صاحب لږه رڼا واچي چې د اوبو په آینده کې د انسانانو د ژوند او بقا لپاره څومره مهم دي، او ولې به د دې نه یو نړیوال بحران جوړیږي. اوس د څه پیش بینی کیږي ډاکټر صاحب؟
او دا خوده څو عنصر دي. یو عنصر دا دی چې د دنیا من حیث کل هوا توجیه او دا تبخیر درجه ډیریږي، او په دا په ځای کې چې دشتونه یې نور هم دشت کیږي. او دوهم خبره دا ده چې انسانان دا ځنګلونه وږي، ځنګلونه خو د اوبو ظرف اوبه ذخیره کوي، هر ونه باران اوبه کشي، مځکې ته بیایي. ځنګل چې قطع سو نو اوبه خو بیا جذبېږي نه، اوبه لغړې پر مځکه د سیلاب شکل بیا اخلي. انسانان د خپلو زیاده د زراعت لپاره یا د کورو لپاره تاسو ولرسئ د جلال آباد او لغمان ته ورسئ، نو که تاسو ووینئ پخوا دا ټول زراعتي مځکې وې، اوس دا زراعتي مځکې نیمه مونږ کې پاته، ټول خلکو غټ غټ کورونه په کښې کې په زراعتي مځکو کې جوړ کړي دي. هغه ځکه همځکې چې پخوا زراعت وې او ډېر حاصلات یې ځینې اخیسته، اوس دوی غټ غټ زده کړي دي، هغه زراعت نور نه کوي. لاکن چون په حکومت کې کار پیدا دی او د خارجیانو مفتې پیسې راغلي دي، نور په نورو شیانو باندې اخته دي خلک. زراعت داسې دا زراعتي مځکې هم کال په کال دا کمیږي، دا هم یو لوی مصیبت دی. بلې خوا څخه دا دغه دی چې ځنګلونه هم ویل کېږي، دا بل مصیبت دی. د غټ مصیبت دا دی چې زراعت هغسې وده نه کوي، خصوصا په پاتې مملکتو کې. لکه ما چې وویل چې مثلا هغه چې اوبه ډېرې استعمالوي هغه شیان ونه کړي، داسې شیان وکړي چې هغه ته ضرورت وي. مثلا دغه زموږ باغونه دي چې دي، موږ هېڅ وخت په ټول افغانستان کې دغه ډریپ اریګیشن سیستم نشته چې په پایپ کې اوبه ورولي ودي. موږ اوبه ورېله کړو دومره اوبه، بعضې اوقات موږ ورېله کوو چې تر ضرورت هم اضافه وي، ونه نبات مضر هم واقع سي. یعنې دا د اوبو مدیریت هم زموږ نه دی زده. دا هم دی دا د وچکالي بله غټه خبره دا ده چې پخوا خو مرضونه وه او نفوس به مرضو کنټرولاوه. د مرض به راغی په نفوس کوچنیان به یې یووړه، نفوس به کنټرول و. اوس خو چون په دنیا کې دا صحت ته ډېره توجه شوې ده، واکسینونه دي، مرضونه کم دي، نفوس ډېر دي، سخت ډېریږي ورځ په ورځ. که نو دغه د نفوس زیات هم ډېرې ډوډۍ ته ضرورت لري، او دغه ډېره ډوډۍ په هغه موجوده مځکه چې ما درته وویل چې مځکه ورځ په ورځ کمیږي، د زراعتي مځکې په کورو بدلېږي، دښتونه ډېریږي، کمیږي زراعتي مځکې کمیږي، او ځنګلونه کمیږي، خلک یې وي، نفوس هم ډېریږي. د ډوډۍ ته ډېر ضرورت دی، غذایي موادو ته ضرورت دی، او غذایي موادو مځکې کمیږي ورځ په ورځ. د زراعت دغه شی هم دغه کړی دی چې یاره د اوبو ته یو چې دغه یو څه مځکه ده، موږ باید د دښتو ته مځکې دغه اوبه پیدا کړو، او اوبه د جنجال د مملکتو رودونه د مملکتو تر منځ کې پر اوبو جنګ وي، پر اوبو باندې جنګونه پیښیږي. مثلا دا اوس افغانستان اوبه دي، موږ ټولې اوبه هغه دي ځي خارج ته ځي. موږ چې اوبه کنټرولوي همسایه به در سره غالمغال کوي. موږ هغه کفایت نه درلودی چې موږ سوه کاله کې خپلې اوبه هغو ته بندونه جوړ کړو، خوښه اوبه منظمې کړو خپل خو. دا اوس چې دونه ګوره، دا شل کاله په زرو زرو میلیونه میلیونه ډالره راغله افغانستان ته. لکن دولت په هېڅ دوه نه شو. یعنې دا تاسو ګوره، د امریکا څومره ډېرې پیسې راغلې، یو بند امریکا په افغانستان کې جوړ نه کړي. هېڅ دغه یو بند چې د سلما جوړ شوی دی، هغه هم د ډېر د داود خان د وختو څخه، هغه هم هندوستان بنا پر سیاست چې هغه بحث نه دی د یو بل منظور د پاره جوړ کی. په دې ترتیب سره په دا شل کال کې بندونه جوړ نه سوه، ولې جوړ نه سوه؟ زراعت تقویه نه سو، موږ دغه رقم برق خو جوړ نه کوي. خبرې موږ کوو خو، لیکن دا هر یو شی لس واره مې افتتاح کوو خو مګر کېږي نه. دا علت یا دغه اراده نشته یا استقرار نشته یا سم حکومت
نشته. ډاکټر صاحب محترم، دغه د اوبو جنجال یوازې یا مثلا تنظیم یا اداره یا منیجمنت دا یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د نورو ملکونو ترمنځ هم شته، چې د یو ملک اوبو په بل ملک ورزي او جنجالونه پکې شته. او دغه پیشبیني چې یو وخت به د اوبو په سر باندې ډېر جنګونه وشي او بحران به جوړ شي، نو مخکې د مخکې نه د حکومتونو ته د دنیا سره لازم دي چې څه وکړي چې دغه سي جګړې د اوبو په سر باندې پیښې نشي.
وبو سپیش پنې کوم چې نکیش
مثلا کوم ملکونه
مثلا دغه چې دا بدل لدی مثلا ایران زو هیڅ فکر نه کوم چې پرو بو دي چنګو دا دم کې دي ماسي ایلاته دا دي چې ایران د مثلا زه د افغانستان په ارتباط چې به خل ور سره دلچسپي وي دا افغانستان ما د ایرانیان سره دا خبره کړې ده د افغانستان د ایران د شرق د ټول شرق درې یم ایسوبه د افغانستان له خوا ته ملي شي ته نور کول کیږي، لکن د افغانستان او په د ایران په اقتصاد کې د اقتصاد پنځم یعنی په 50% شاید د رکی تشکیل کی ولې ایران خو ترکه ایران خو د روایت ته چیر رسیدي دا د کولای شي د خپل وطن بحران ته نه بیا یار حکومت خپل حکومت نه نړۍ حکومت نه بدنامي دی غواړي چې د افغانستان څخه ډېر اوبه واخلي په قانوني په چپ چپ او په تهدید او په لطف او په یو رقم د حتی ما اورېدلی دي چې وایي دا اوس له دغه نوی عراق شي عباس عراق شي چې افغانستان ته راغلي او افغانستان حکومت ته پیشنهاد کړی چې راسي د هلمند د اوبو پر سر چې قرارداد یې پر هغه یو تجدید نظر وکړو دا ځکه دوی پوهېږي چې د دوی نفوذ دی په کې او افغانستان حکومت کمزورې دي د خپل همکارۍ دپاره هر شي ته حاضر دي. یعنې دا افغانستان کېدای سي هر څه دغه وکړي، مګر ما غوته ویلي چې تاسې جنګ ځکه نه سي کولی چې دا اوبه ستاسې د اقتصاد 50% هم نه تشکیلوي. نو بیا حکومت خو و جنګ ته داسې چې جنګ ته نازلېږي چې ټول ملک په جنګ کې واقع کړي، بیا په د تیلو په پیسه باندې دوی غنم رانیسي او دغه خلکو ته چې دا د هلمند په اوبو باندې ګزاره ده دغه چې ورکوي خلک به وایي دغه غنم دي دا غنم خو هم په عین حال کې اوبه چې راوارېدېږي. یعنې دی په حقیقت کې اوبه راوارېدولی سي چې د جنګ مخ ونیسي، ولې پیسه یې لري. جنګ ته افغانستان خلک مجبوره دي دا ځکه چې موږ بل بدیل نه لرو. نو په دې ترتیب زموږ همسایګان که ترکمنستان دی که پاکستان دی که ایران دی، حقیقت دا دی چې دوی د اوبو په سر زموږ سره جنګ نه سي کولی. دوی په سیاست کې زموږ سره میدان وړي. موږ په موږ کې هغه کفایت پکار دی چې موږ په ځان کې پیدا کړو، دغه علم د اوبو علم پیدا کړو. د اوبو ما یو کتاب دا اوس کې نشر کړی دی چې دغه تاکتیکونه د اوبو ما ښوولي دي چې موږ د مسایګانو سره څنګه مذاکرات وکړو. دی به څه وایي، موږ به څه ورته وایو، اوبه څنګه وویشو، اوبو په سر څنګه مذاکرات. دا خو یو فن دی، دا خو علم دی. دغه علم موږ باید زده کړو. موږ د افغانانو سره مثلا د یو خپل رودونه مطالعه کو، خپل شاه اخوا خلک مطالعه کو چې موږ اخوا باندې څونه اوبه خلک استعمالي څه شي کوي. موږ دلته څنګه موږ وته څه دلایل وایي، څنګه تخنیکي معلومات موږ حاصل کو، څنګه هغه سره شریکو. زه وایم چې دغه پاکستان سره ما امریکایانو یو مجلس جوړ کړی، قزاقستان کې موږ زم ورغوښتی وم د پاکستان د اوبو متخصصینو و مجلس وکړ. په خبرو په پای کې ما هغوی قانع کړه په دې کنړ باندې بند ستاسو په ګټه دی، ستاسو په ګټه دی. دا برق موږ نسو ته کولی دغه یو نیم میلیون کیلوواټه برق چې تولید کړو چې یو سل زره یې په په جلال آباد او په مشرقي کې دغسي نور خو په پروتست خرڅ کو لکن دا بند ک یو څوک سم هيئت افغانستان د خوا شو با فهم مو څوک وټاکل سي موږ ډېر شه د لایل لرو چې پاکستان قانی سي چې په دې ځای موږ بند جوړ کړو زموږ مخالفت ونه کې بلکې موږ دا بند دوی ماده لکه ما د مخ
یعنی د دې امکان شته د دې امکان شته چې پاکستان د دې بند جوړولو مخالفت وکړي اول به وکړي
ولا نبي وکړي ما ته ټول چې دلته په کورنار کې مزکه نسته
خا
دا او په مزکه جذب کې او په دوسی استعمال سي دا کومه غرونه دي نو یوازې د پاکستان په ګټه دا چې ورته کنټرول سي دا ځکه دا خواته د پاکستان تر دې شلمانو ته دي زموږ تر سرحد چې ورتیر سي خو هلته مزکه خوري مزکه وړي دا دا ورته کنټرول کیږي او په عین حال کې چې برق تولید سي دی برق ته ضرورت لري ډېر سخت ضرورت لري دا برق به دی واښه موږ خو دا ټول برق خو نسو کولای چې موږ ډېر طوفان وکړو دا کابل چې موږ خو 300 کیلووات 3 لک کیلووات برق موږ ورکو نو نور یو میلیون کیلووات برق پر ده به خرڅ کو او دا خدای دا غواړي چې تلوږي حتی زه وایم چې موږ کې کمال وی چې داسي دا پاکستان وو دې ته وحڅو چې یا خپل پریسات څنګه د پارک ته ځنی واخو د دې باندې ته د
جوړولو
کور ځنی واخو او یا نو ته به مو قسم زه نه خوشاله شو غوډل چې سرمایه گذاری وکي باید موږ یې جوړ کو که او یا کې دای څه دوی زموږ پر ځای باندې دوی امریکا نور غربي دنیا واحد سوي چې زموږ سره په دې لار کې کومه کوي یعنی زه وایم چې یو فعال ډیپلوماسي دلته پکار ده چې موږ د خپل اوبوس خې استفاده وکړو
نو دې ته څه فکر کوي ډاکټر صاحب فاروق اعظم د خپل تجربه په اساس چې د دومره کلونو تاسو په افغانستان کې په دې ټولو دورو کې تجربه لري دا سلويخ کال په افغانستان کې چې جنگونه روان دي اوس هغه د سولې کوششونه روان دي چې سولې وشي بین الافغاني خبري شروع شي او آینده نظام جوړ شي فکر کوي چې د دې امکانات شته چې یو څو کلونو کې دغه سی یو نظر چې تاسو لري د عملی شي
وځو او دنیا خو نو په امید خو لکه چې موږ د داسي یو ورځ په ارمان چې وطن کې سول راسي یو ملي حکومت پر دې قوم زړه وسوځي په دا وطن زړه وسوځي او د علم د درک د فهم ګنجایش پکې کوي یعنی دا خبرې ډېر دغه نه وي دا په داسې شل کال کې افغانستان کې چې ډېر منابع راغله دلته خو دا مثلا ما بار بار پیشنهاد کړی دی چې زه حاضر یم چې د اوبو د منابع او د ښه استفاده لپاره یو اداره جوړ کړم اداره کو هغه دی ویل چې ما خو د مخول چې ما سره وعده مکړه خو نه کیږي البته وګوي به مشوره به کړی بیا به هم سایګان چا ورته ویل چې دا د سړی اوبو کنټرول نه کیږي څنګه دی هر څه دی هغه زنه په پېژم لکه یعنی کې اراده وی نو دا سمه دي چې په دې شل کال کې موږ ته پیسې نه دراغلی په دې شل کال کې موږ ته امکانات نه دي زه دا امید لرم چې خدای پاک په افغانستان کې یو داسې حالت راولي یو داسې حکومت چې هغه و دې شان ته توجه وکړي او دا زموږ حق دی زه وایم دا مسایګان سره شو به تم ساتل پکار دي ځکه دا مسایا سره خو په دښمنۍ ژوندۍ نه سي کولای مګر علم یو نعمت دی ته باید اول د خپل مسلک علم حاصل کړې چې هغه خدا پوسی چې ته علم یې ته پوهې ته چې کوم خبر کوي دا پر بنیاد باندې ولاړ ده بیا هغه ستاسو تاسو تسلیمیږي هغه ستاسو دغه نه کوي ډېر غلمغل نه کوي هغه غلمغل کې فکر کوي چې ته په څه نه پوهېږې دا ستاسو په زور یا په چالاکي واخی یا هغه فکر کوي چې زه پر دا علم یم که کله موږ د اوبو علم حاصل کو د اوبو د تنظیم د اوبو د مدیریت او موږ هغه خلک پوسی چې دا خلک پوجي بیا خو لار در سره وړي
نو ډاکټر صاحب محترم تاسو چې د خبرې کوي خو تاسو هم په افغانستان کې روزل شي ویاستي تربیه شي ویاستي تعلیم مو حاصل کړی دی او اوس د خپل تجربه پرانا کې بیرته د خپل ولسته مشورې ورکوي تجویزونه وړاندې کوي نو دغه سي شاګردانو د روزلو لپاره او د تربیه لپاره فکر کوي چې افغانستان کې دغه پالیسی سم ده چې په دې برخه کې خلک علم حاصل کړي ځوانان علم حاصل کړي وایندا کې د خپل ملک د ګټو لپاره کار وکړي
ما خو په بار بار وړاندیزونه کړي دي چې دې کار کې که فرصت راکول سي زه کار کوم، د متخصصین به راجمع کړو، دلته به یو اداره جوړه کړو، خلکو ته به تعلیم ورکړو، ځوان نسل به تربیه کړو، خو هغه کومک ونه سو. بیا نو زه مجبور شوم، ما اوس دا اوس کې درې کتابه چاپ کړل چې ما د مخه تر دا چې زه په غټ سفر ولاړ شم زه د کتابونه چاپ کړم. هغه دغه یو کتاب چاپ شو چې د افغانستان د هلمند حوزې بیبلیوګرافي د کتاب شو. په هغه کې ما 2000 کتاب او راپور چې یوازې د هلمند پر حوزه موجود دی او اکثر ما ویلی دی، هغه ما قلم بند کړه چې کچا دغه غټه حوزه چې درود سلویر فیصد د ټول مملکت اوبه په دغه حوزه کې دي، کچا په دغه غټه حوزه دغه کې آبادی کول، دغه کې په زورو کتابه، دغه نوم دی، دغه مؤلف دی، دغه موضوع ده، دغه کتاب دی، دلته دغه ستا د لاسې استفاده وکړي په نوې او د ځان نور یعنی چې نوي شروکي تر اخو دا ښه دي چې دته پخوا یو چا کار کړی وي. هغه دغه وي دا یو کتاب مې چاپ کړي چې دا ډېر غنیمت کتاب دی، مفت خلکو ته ورکوم چې واخلي. د افغان د هلمند د روزګان د چخانسور د کندهار وکیلانو ته مې مفت ورکړي چې واخلي دا په خپلو زاویو کې کېږدي. چې هر وارې زه ځم هغه ماسو ادارو چې ورکوم، والیانو چې ورکوم. د دوهم بل کتاب مې چاپ کړي چې د هلمند پروژه څنګه انکشاف وکړي، څنګه موږ امریکایان څنګه چې نه راتله څنګه موږ راجذب کړه، څنګه مو راوسته، ایران بیا څه عکس العمل وشو، پاکستان څه کول، موږ دا اوبه څنګه تنظیم کړې، دا بندونه څنګه جوړ شوه، څنګه موږ د شتون آباد کړه، څنګه موږ تجربه نه درلوده، څنګه موږ یو چکشروان نه درلوده، یو بل جوزروان نه درلوده، او دا لو پروژه څنګه ناکامیانی وي، څنګه کامیابیانی وي، څنګه کامیابه شوه دا پروژه، آینده پروژې چې په بل دغسې په خارجي کومک جوړېږي او افغانان یې خپله جوړوي، د دې څه موږ څه استفاده کولی شو. دا ټول یو لوی کتاب چې 406 صفحې دی هغه ما چاپ کړي.
بله ښه.
دغه بل کتاب مې د ایران سره پر دا روابطو چې دا یو سلو یو کال موږ د ایران چنې ویلي دي، پر دې د رود پر سر خبرې وې، دا ټول جریان چې څه خبرې په واشنگټن کې سوي دي زموږ د ایران، څه خبرې په تهران کې سوي دي، څه خبرې چې په کابل کې سوي دي، ټول مذاکرات چې سوي دي د وزارت خارجه، چې زه ما 2 وزارت کړی دي، ما د سرسي درلوده، دا ټول اسناد چې داسې کسان چې د هلمند پروژه یې جوړه کړې وه، امریکایان سپینږیري خلک و، د هغو سره، د ظاهر شاه سره، د زابلي سره، د داود خان سره، د هر چا سره، او چا په دا هلمند کې د رښتیا سره د هر چا چې کار کړی و، مثلا د میر اکبر رضا چې زما امیر و یا تواب آصفي، دا خلکو ټولو سره ما مصاحبې هم کړي دي، خبرې مې هم کړي دي، معلوماتونه مې راجمع کړي دي، ما خپل کتابونه پر لیکلي، دا کتاب مې هم چاپ کړي. بل کتاب مې د روابط ایران سره زموږ دا روابط، دا کتاب یې ښه دی، هغه د علومو اکاډمۍ دا پښتو ترجمه کړی، یو خوشحال جان نومیږي کندهاری دی، هغه ترجمه کړی دی، پښتو اکاډمۍ چاپ کړي. مفتي خلکو ته ورکوو، موږ وایي چې وخت یې وایست چې معلومات محصل شي، لیکن دا فردي کوشش خو کوو، د ناکامۍ ورځې کوو، لیکن حکومت خو په کار دی چې په دې مسایلو ته توجه وکړي، دا خو یو ډېره ملي مسله ده.
یعنی تاسو د افغانستان آینده د اوبو د پالیسۍ په برخه کې ښه وینئ؟
زه ورته امیدوارم، یعنی که افغانستان کې امن راسي او یو ملي حکومت راسي، روزمات امید دی چې خدای پاک به یو څوک پیدا کړي چې دې برخې ته هم توجه وکړي، او دا وطن اولاد په دې لار کې تربیه کړي، او د همسایګانو سره دا مسایل سره حل کړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه ډاکټر سیف فاروق اعظم، ستاسو د کور ودانی د حوصله مندۍ نم تشکر چې دومره معلومات مو ورکړل د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدونکو ته. د اوبو د بندونو د جوړولو، د دې بندونو د ګټو او همدا شاندې بندونو د اهمیت په اړه کوم خلکو ته معلومات ورکړل،
وطن د هر چا سره چې سوال د اوبو د منابعو د انکشاف ماته مراجعه وکړي، ز کتابونو مور کو معلومات مو، او هر کومه خدمت حاضر
ډیره مننه ډاکټر سیف فاروق اعظم کوردی ودان. آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو نننه پروگرام هم دلته پایته ورسید. تاسو د افغانستان د سولیز بدلون د بنسټ د رئیس ډاکټر فاروق اعظم خبرې واوریدي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.